سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوي. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبا پر ازادي رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې ونه کتلې اوریدلی شي. پیل په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دی. د کمیټې د افغانستان څنګه د نیک شنبې په اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه، طبي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهالی حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسنادو افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله ښایي روان ژمی له زیاتو ستونزو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې د ښځو لخوا پرمخ بیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپلې شبکې په خوندي ټویټر کې لیکلي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کم شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې ونجونې لسته کړو کار کول را ګرځول شوی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرون ویلي خزي کولای شي د خپل ورتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت لمخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې آن د نمړی وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم دوه نیمه کلنه واکمنۍ کې تر پنځوس زیات فرمانونه یوازې د ښځو او نجونو د محدودیتونو لپاره صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنه کې په بهرنیو اثارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي دی چې د بهرنیو اثارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغاني وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودولو لپاره سپارښتنې شوې دي. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګه پرون ویلي چې په غزه کې یو يرغمل شوی اسرائیلي سرتیری د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځین نور يرغمل شوی کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهې ویان ته له العربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشی کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې ویان نور جزئیات ورنکړل چې دغه اسرائیلي سرتیری کله يرغمل شوی او د غزه په کومه برخه کې ساتل کېده. روس له هغه چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر ومه په اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو ترڅنګ 240 کسان یې رغمل کړل. د یو لنډ مهال اورپن پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشی شول خو تر سلو زیات نور له هم یې رغمل پاتې دي. او په زرګونو کسانو پرونه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې تر ټولو پراخ لاریون کې چې پټاکونو کې د درغلې او د ادا او پتړاو رابلل شوی و برخه واخیسته. دا د دسمبر میاشتې له 18 په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته 14 پر لپسې لاریون و. دا ولسمشر الکساندر ویچوویچ ګوند په دغه ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د پوزیسون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره خپل مخالفت ښودلی او لاریونونه کوي. دوی د بلګراد په بیلابېلو برخو کې پر سړکونو خندونه ایجاد کړی دي. تیرونه پر سوه سالون د يرغل وړلو له هڅې وروسته سباند دیش کسان ونیول شو. د سربیا د تاوتریخوالي خلاف په نوم د اپوزیسیون اونده ائتلاف او نورو ډلو په دغه ټاکنو کې د بې نظمۍ او درغلیو ادعا کړې وای. له ګاونډي هیواد بوسنیا هم په خټه سربیانو ته زمينه برابر شوه چې دغه ټاکنو کې رایه وکاروي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره د مطالب کتلې اوریدل شي. وړاندې به په مجله کې سره واوري چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي په تیر دو کلونو کې په افغانستان کې شو بریدونو کې تاجکستاني او پاکستاني وسله وال ښکیل دي. خغلی مجاهد دا سرګندونی په داس حال کې وی چې پاکستانی چارواکي طالبان تورنوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی ته پټون ځایونه ورکړي دي. دا چې طالبان پاکستان او پاکستان په دې هیواد کې د بریدونو په بیرته پر افغان طالبانو چې تر شا یې څو اندله میلیونه دي وړاندې درته په تحلیل او راپور کې وایو. بل پلو د طالبانو ویان د ملګرو ملتونو نوي تصویب شوي پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی دی. دا چې په دې غبرګون کې چې د ملګرو ملتونو په نوي تصویب شوي پریکړه لیک کې د طالبانو په اړه باندې څه ویلي دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات وایو. په خوست کې به د هغو کارګرو شکایت هم در سره شریک کړو چې د کارونو له پکېوالی شکایت کوي. دا چې دا کارګر په کومو برخو کې کار کوي او د ستونزو او شکایت څه دی په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو که وخت پاتې شو. د سپورت ډګر ته مو هم لرو، ستاسو پیغامونه هم راغلي، نور مطالب هم شته.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي تیر دو کلونو کې په افغانستان کې شوي بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو کړي دي. محمد یعقوب مجاهد نن یوې خبري غونډې ته د خبري کړي دي. ورزو امید زهرمل ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واکته د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د ننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې و وویل دا نشي ویلی چې دې کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. لشلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوهې د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګونو خود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاڼه دی دا کوي دا مزردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کوم ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساسه دی او دا چې ولې کوي دا پوښتنه باید دی ځواب کړي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېر لوړ پوړو چارواکو ویلې چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکارا د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترینګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمان هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
امید زهر ملوه چه طالبانو ده حکومت ده ملی دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ده سرگندوانو پاڑا باندی چه ویلیو پا افغانستان که پا تیر دونی مکلونو که چکم بریدون شوی دی پاکستانی و هم درنگ تاجکستانی و اسلوالو پا که لاس درلو ده. پا هم دی موضوع با تم شد سیاسی و نظامی چارو شنون که یسا قطمر هم رسر پا مجله که دی اتمر سب تاسیم ستری مشه پخی رغلی که پا پیل که ده خاقلی مجاهد ده سرگندوانو پاڑا تا وی دی ویلی چه پا تیر دو کلونو که چکم بریدون افغانستان که تر سره شوې دي پړې پر پاکستاني او درنګ پر تاجکستاني وسلواله چولي کته هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي شي کوم ډله پوری دغه وسلوال تړلې دي لدی سره جوخت پاکستان هم تل تورونه پوری کوي چې کوم بریدونه چې پاکستان کې کیږي دا د افغانستان په خوره کې تنظیم کیږي او طالبانو یې په ځلونو غوښتنه کړې ده چې دغه ډول بریدونه مخه ونیسي یا چې ټي پی د افغانستان کې پنازای ورنه کړي دغه ډول تورنول د چې افغان طالبان پاکستان تورنوي وای چې د افغانستان په بریدونه کې پاکستانیان لاس لري او بل پلو پاکستان افغان طالبان تورنوي افغانان تورنوي چې په پاکستان کې په بریدونه کې لاس لري کیسه اصل کې څه ده د دې تر شا د دې څرګندونو تر شا بلکم علت شته ده او که نو واقعا دغه څه چې دغه دواړه هیوادونه وای یا افغان طالبان وای پاکستان وای سم روان دي
مننه تاسو ته ولیدونکو ته سلامونه تاسو ته د 15 کلن تاریخ ته وګورئ په سیمه کې یو مشخص هیواد دی چې هغه تورستان روزلی دي مخصوصا هغه اسلام پالې ډلې دوی روزلی او ساتلی او دوی ته ټریننګونه او تحصیلاتو وسلې برابرې کړي البته دا د دوی د هغه ستراتیژیک اهدافو په خاطر او په هغه وخت کې هم کله چې د افغانستان جهاد د شورویانو د یرغل په مقابل کې شروع شو دغه ډلې په پاکستان کې او مخصوصا په دغه قبایلي سیمو کې دوی غښتلي شول دوی امکانات ترلاسه کړل دا یو واضح خبره ده چې په سیمه کې دغه ډلې د ټولو هیوادونه د ازبکستان نه راغلل د تاجکستان نه راغلل د کشمیر نه راغلل د بنګلادیش نه راغلل همدغسې د افغانستان ځینې ورغلل امکان لري د عربي هیوادونو نه د غورانو نه او د چیچنیانو نه دا ټول هغه ډلې وې چې په دغه قبایلي سیمو کې وساتل شوې وروزل شوې امکانات ورته ورکړل شو په دې وجه زمونږ دغه تیر حکومتونه څه د داود خان نه رانیولی د داود خان د حکومت د جمهوریت نه تر دغه ننه پورې د دغه نه ځورېږي او کړېږي دغه ډلې
که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې دوی ته ځای ورکړی و څنګه چې تاسو یادونه وکړه له پخوا راهیسې افغانستان د دغې ډلو نه ځورېږي چې پاکستان کې روزل شوي دي نو بیا دوی ولې بیرته د پاکستان په پاکستان کې بریدونه کوي اوس د هغوی په ضد راپورته شوي علت دلته څه ده
ترهګرې ډلې او بنیادګرې ډلې مخصوصا اسلامي ډلې دوی لکه توره غوندې دی چې لاس ته د هر چا په لاس کې و هغه د خپل ګټو په خاطر هغه تورې نه استفاده کوي دا یو ابزار دی یو وسیله دی چې هغه هیوادونه چې دوی غواړي خپل دښمنان پې وزوروي او په دې باندې دوی تهدید کړي
اتمر صاحب په بخښنه سره ستاسو خبره مقطع کوم اوس چې پاکستان کې میدا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټن ځایونه لري ستاسو په ان باندې آیا واقعا طالبانو ټي ټي پی ته ځای ورکړی دی دوی الته روزل کیږي دغه کوم میدا چې پاکستان کې پر ځای ده بیا
زه داسې فکر نه کوم ګوري ټي ټي پی یو هغه ډلې چې دوی د سیمې دي مثلا د قبایلي سیمې دي ټي ټي پی ټول د پښتنو او د دغه قبایلي سیمو دي دوی افغانستان سره یا د افغانستان شرقي ولایاتو سره مشترکه ژبه لري خپلوي لري تګ و راتګ لري په دغه 120 کلونو کې دوی دغه تګ و راتګ درلوده دوی ځي دوی راځي زمونږ افغانان تللي دي هلته اوسېدلي دي او راغلي دي تللي دي نو په دې ترتیب سره ټي ټي پي داسې مونږ نشو ویلی چې دوی روابط نه لري دوی روابط لري تګ و راتګ لري په سیمو کې دوی بلد دي خلکو سره خپلوي لري نو طالبان خو دا وایي چې مونږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د افغانستان خاوره د بل چا زد باندې وکاروي دا خو یو تضمین دی چې دوی نړیوالو ته لګیا دی ورکوي. نو په دغه برخه کې کدوی کا پاکستان شواهد لري کا طالبان ته نه وړاندې کوي، دوی نړیوال ته دې وړاندې کوي، خپل رسنیو کې دغه شواهد شریک کړي چې خلک پوه شي چې کم اوس خو ټکنالوژي دومره قوي ده او دومره پورته ده چې دوی کولی شي دغه ټول شیان مستند
کړي. په بخښنې سره وخت کم ده، که درته لنډو کې ځواب کړی، دغه ډول اداوې چې د دواړو خوانه کېږي، افغان طالبان پاکستان تورنوي، پاکستان افغان طالبان تورنوي، دا اړیکې یو څه خړې پړې دي ستاسې په ان باندې، دا وضعیت په همداسې دوام کوي که نه؟ بالاخره لکه څنګه چې دغه ځینې پاکستاني چارواکو ویلي چې له انتخاباتو وروسته به فضل الرحمن افغانستان ته راځي، کابل ته به راځي، او همدارنګه ځینې د قندهار نه به چارواکي پاکستان ته ځي، دا ستونزه حل کېدلی شي؟ لنډه
دغه ډېر غلط لاره ده. ګوري دکاندار والی د دی د خارجه چارو د وزارت کار کوي، او فضل الرحمن خو یو مذهبي مشر دی، نو هغه بیا ولې دغه ډیپلوماتیک روابط نه ساتل کیږي؟ ولې په تخصصي توګه په دې باندې بحث نه کیږي؟ ګوري دغه تاګوراتک زه نه وایم چې دا ښه ده که بده، لیکن دغه کسان تخصصي کسان نه دي، دوی د مشکل حل نشي پیدا کولی. بله خبره دا ده چې تروریزم په سیمه کې یو تهدید دی، دا د سیمې د هیوادونو په ګډه او مشترکه تلاش پورې ضرورت لري چې په سیمه کې دغه ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي، تر څو چې نه یوازې د ټي ټي پي بلکې دغه نورې ډلې چې دي د دې د مهار دپاره، د دې د کنټرول دپاره دوی یو اقدام وکړي چې دغه ستونزه په منطقه کې له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي او نظامي چارو شنونکی ساقط مر و، چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د سرپرست وزیر محمد ملا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه باندې چې ویلي و، په افغانستان کې په تېرو دوه نیمو کلونو کې کم بریدونه چې شوي دي، دغې پړی پر پاکستاني او همدارنګه تاجکستاني وسله والو اچولې وه، بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوې تصویب شوې پریکړې لیکته خبرګون خودلی وای، د دوی سره یې په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. ورزو به د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور څه یاد راکړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو د تصویب شوي پریکړه لیک طالبانو ناخوښي ښودلې ده. امنیت شورا د خپلو دوه دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکي د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنې او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له دوه سپینو پرته 2021 پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ماشومانو او اقلیتونو حقونه او همداراز افغانستان لپاره د یوې نوي استازي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل پکې شامل دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون یې ناوخته خپره کړې ده، ویل شوي دي چې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ځي ګمارنه غیر ضروري چاره ده. خبر پاڼه کې دا شوې ده چې د ځانګړو استازو د افغانستان لپاره نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده هواره کړې، بلکې وضعیت یې نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو هڅو هرکلی کړی دی، خو دا یې هم ویلي دي چې دغه کړنلاره به د افغانستان د خلکو نه بدلیدونکي دینی قایت کلتوري ارزښتونه او ملي ګټو پر بنسټ ولاړوي. طالبان په داسې حال کې دي ملي ګټو خبره کوي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته انجونې له ښوونځي راګرځولي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او همداراز پر دوی د کار بندیز لګولی دی. او د طالبانو حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو نه غوښتل شوي دي چې د افغانستان هر ډول پریکړو کې موجود واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او د هغه په پرتلا باید پریکړه وشي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم یوې غونډې ته خبرو کې ادعا کړې ده چې د ملګرو ملتونو په ځانګړي امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دل قوره د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده. همداراز د طالبانو یوې مخالفې ډلې هم د مقاومت جبهې نن په خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه پرېکړې لیک هرکلی یې کړی دی او زیاته کړې ده چې د امنیت شورا او نړۍ باید ډېر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت د سمون لپاره نوی پرېکړه لیک تصویبوي چې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه بشري حقونو ته، په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته خوندیتوب او ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعت.
اوس به هم یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې ترانګې د سرحد د بیا نیولو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیلو عملیات دوام کوي. ورزو تفصیل له پدې راپور کې وروګورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې تړانګې د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزه تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابنده سوی غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکی د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اژانس د بل راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
په غزه کې مو د جګړې وروستي جزئیات اوریدل. اوس هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د غراز 19 کلنه لوبډله دواړه سیالۍ لري. د افغانستان ملي لوبډلې دویمه شلوریزه سیالي د کوربه عربي متحده اماراتو پر وړاندې پیلېدونکې ده. د دې سیالۍ پچه اچول شوې ده چې امارات لوبډلې ګټلې ده او دا ځل یې په خپله د توپوهنې پریکړه کړې ده. د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې نن یو بدلون شته چې په لو آرډر توپوهونکو کې د آل راونډر کریم جنت پر ځای باندې توپوهونکی درویش رسولي لوبډلې ته ور اضافه شوی دی. او بل لور ته د افغانستان د نولس کلنې ملي لوبډلې لوبه د سویلی افریقا پر وړاندې جریان لري. د دې لوبې پچ بیا سویلی افریقا ګټلې وه, افغانستان ته توپوهنه ورکړې ده. افغان لوبډلو ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړي دي. اوس په ځواب کې د سویلی افریقا لوبډله توپوهنه کوي چې تر 108 منډو یې 108 لوبغاړي سوځېدلي دي. په افغان توپ اچونکو کې الله محمد غزنفر 3 او عربګل مومن 2 لوبغاړي سوځولي دي او یو وکټ هم فریدون داودزی اخیستې ده. دا درې اړخیزه لوبلړۍ ده چې د کوربه سویلي افریقا او ترڅنګ د هندوستان ترمنځ ترسره کیږي چې د جنوري 13 نیټې به دوام لري. په دې سیالیو کې افغانستان خپل لومړی سیالي هندوستان ته بایللې ده او دا یې دویمه لوبه ده. افغان کرکټ بورډ ویلي وو د دې لوبلړۍ غټه موخه دا ده چې غواړي له دې لارې د روان 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام ته چې په 2023 کال په لومړنۍ میاشت کې پیلېږي ملي لوبډله چمتو کړي چې لا هم هغه سیالیو ته لوبډله نه دی اعلان شوی. او په کابل کې د وزلوبي د 5م پړاو سیالیو نن چې کومې لوبي ترسره شوې د 2م مرحلې د 8 غوره لوبډلو سیالیو په پړاو کې کندهار 3 پر وړاندې بلخ ته, کندوز 2-1 پر وړاندې بدخشان ته, او سمنګانو 1-0 پر وړاندې بغلان ته ماتې ورکړې ده. دا سیالۍ د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي او د دې پړاو نه به 4 غوره لوبډلې نیمه پیلوبي ته ووځي او بیا به د نیمه پیلوبي ګټونکي پایلو بسره ولوبي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
اوس به هم خوست تور شو د هغه کارګرو پاړه باندې چې د کارونه د پکېوال نه شکایت کوي. د دوی ستونزې به در سره شریک کړو. خو یادونه کوو چې د افغانستان په وخت د ماخام لوترتو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تنفسي ناروغۍ په دې وروستیو کې ساتي په سیمه کې څومره ډېرې شوې دي. کولای شي از موږ سټوډیو ته د ماخام لوترتو په دغه شمېره 00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
د خوست د یو شمېر نورو سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم چې په غریزو سیمو کې اوسېږي له پخوا په مزلین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزلین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزلین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي.
پیزای دومره ډېر تکلیف لري اندا یو پیزای چکه گرده ورزو پا گورم لاب نوسوه ملاو در شیاله وی ویناو در باند وی یعنی بعد سل ری پاکی کل دوره و نیم شلا کل دوره پا دامون دوالا میش در مشکل از چه خلخونه واسوتی که بیلی
پا خواه چه سنتی تولیدات لگو پا اطرافی سیمو که دمزرین و توکو کاروانه دیره و در ناس دیلی پوزینی ولی بیاتر نور کاریدون که توکو پوری دیره برخی دمزر و خو اوس وقت مزرین پدی کربونونه او دکتونو پوزی دیر کاریگی.
میش دا پیزی کی دی پلوری دی نیکا دی وخنا میش خورخونه پیدا سوتی دی پخای وخنا پیدا یای میش دا دی پیزی کاروبار که توجه دیرگی.
پخوست که رونعندی او مدنی فعالان وی کچیری دی مزرین صناعت و دی او پرمختیات پاملره ندیرشی او صادرات دی سوداگری زو اصول سر برابر شی ممکن دی برخی کاروباریان تا پگرد تمام شی او هم بدا لرغون صناعت خپلل شوی بی.
نو په کار دا چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پر مخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعی غرنه بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکړو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری دا سوانگ لپاره کاروی.